د ډیو ټی وی ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د پښتونخوا بونو ضلع کې په پوزي چونه شوی برید په دویم ورځ باندې هم دوام کړي چې پکې د وجل شو اسکارو شمیر اتو تر رسیدلی او تر او یو زیات جوړل شوی. د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید رسمي انتخاب لپاره د غونډې په لومړۍ ورځ ډونالد ټرمپ د اوهایو څخه د سینیټر جی ډی وینس نوم د نائب صدر کاندید لپاره اعلان کړی. امریکا د پاکستان د حکومت له لوري په تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو په پریکړه اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د بندیز لګولو دا پریکړه د یو پیچلي سیاسي عمل پیل ښکاري. او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سختو بارانونو او طوفان په لزګونو کسان مړه کړي او ډیر مالی زیانونه یې اړولي. په خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه هم اورئ، موږ سره اوسئ. سړی مشه زه مشفق مند او وایس اف امریکا ډی او ټی وی دی. نن د نهه ورځ د کال 2023 جولای د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پښتونخوا بونو ضلع کې په پوځي چاونې شوې برید وروستو نن په دویم ورځ باندې هم دوام کړی دی چې پکې د وژل شوو اسکرو شمیره اتو تر رسیدلی ده او تر اویاو پورې خوشه جوبل شوي. هم دي ځایي خلک وایي چې د انختی پر مهال امنیتي ځواکونو په ځایي خلکو باندې ډزې کړې دي چې پکې درې کسان وژل شوي. وژل شوي کسان مزدور خواریکښ دي. د دې ترڅنګ د رسمل خان کې د پوز په پوسټه بریټ شوې ده چې پکې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي او د یو افسر په ګډون شپږ عسكر دغه پیښه کې جوبل شوي دي. سرچینې وایي چې په بریټ کې درې وسلوال وژل شوي دي. نور تفصیل د ډیو خبريال عدنان بیٹنی تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په بنو کې د پوز په څونې وسلوال بریټ وروسته نشته نن په دویم ورځ د فارم لري ځای خلک وایي د نشته پر مهال په دمه دمه د ډزو او چاودنو شوونه اوریدل کېږي. ځای خلک وایي بنو کې ته غزدل لري د نشوي او له هوانه جنگي هلیکاپټر د لارې ډزې کېږي. د ویګر د امنیتي اسکر په ډزو درې افسر مړل شوی چې مزدور خواري کاشتي
بلاست نتیم نقصان را سیدار را کوم شټرې مو ته شو دي هغه تاسو نه شو ولای چې هغه جوړ کو کوم لشینا پروته دي هغه وی چې د نن ورځ سره دغه پروته دي پرین بل اورز نه هغه سیک نشي چیګولا نو یو ډېر خوف ته په باندې شټرا یارا دو ډېر بل شای حالات دي.
د پاکستان پوز دی بریټ کې د لسو وسلفالو د وژلو د واخړې او ویل د اتو پاکستانی پوزیانو په تاوان د بریټ شن کرش شوی دی. دغه بریټ زمواري د حافظ ګلبادر ډلې جیش فورسان نومي وسلواله ډلې په غاړه اخستای او ویلي د بریټ اونشدو پر مهال امنیتي ځواکونو ته ګڼه مرګژوبله اړفلیتا. د بنو پوزي روختون سرچینو ویلي تر دې مهال شپږ اویا ژوبل اسکر روختون تړول شوی دي چې پکشي د ځنې حالت مرګونه دی. د چرواکو په وینا ځن مرګي حمله کوونکي پرون سهار د 14 دن کې موادو څخه ډک موټر د بنو چاونې د انګړ سره ټکر کړو او بیا یو شمیر نورو وسلوالو په چاونې يرغل وکړو. تر دغه پیښې وروسته چاونې سره نږدې ټوله لارې او سړکونو کې خنډونه اچول شوي او په وسله لیږدلې امنیتي اسکر ګمارل شوي دي.
تقریبا په 24 غنټه نه زیات ټایم پوره شو خو دا پته مشته نو لګیدله چې د یګې لیا تقریبا وقفه سره مننه د کین طرف نه مختلف قسمه اوازین رسی چې هغه د ټیپکې د ډزې د بلاسټې دغه غدي نو اپریشن سٹارټ تا نو د میز د بنی د میز د مخ چې کیم دکنه دا ایس پی یو زوی بندان د میز په دغه حساب باندې فل حال پیژې نه چې د حالات چیرې روان دي د حالات کیم زوی نه روغلو او کیم زوی بندې وکړوري.
د پوسټ پر بیان کې د وژل سو اسکر نمونه نائب صوبیدار محمد شایزاد، حوالدار زل حسین، سپاہی ارسلان اسلم، د ایف سی لائس نائک سبزلی، سپاہی امتیاز خان، حوالدار شہزاد احمد، سپاہی اشفاق حسین خان او سپاہی سبحان مجید خودل شوی دی. پوز د تیر پسیر د دغه بری تور هم په افغانستان پورې کھړی او ویلی حافظ ګلبادر ډله افغانستان څخه فعالیت نه کوي.
د مسلې حل د اسلام آباد او د کابل په ناسته کې ده. د اسلام آباد او کابل کې چې کوم واکمن دي د پاکستان او د افغانستان اغا کا کینی خبره او کی کیسه او کی نو باید چې د دې مسلې حل راوځي. نه صرف یوازې ګلبادر بلکې چې سونو جنگيري ډا کې درې دي په پاکستان کې کاروای نه کیږي اکثر اوس دادا چې دادا اپریټ کیږي د کابل نه نو د کابل او د اسلام آباد ناشته ضروری ده او خبره ضروری دي.
هم دې ترڅنګ د اسماعیل خان ضلع پروا تحصیل کړي شموزه سیمه کې هم وسلوالو د پوز په یو مرکز بریټ کړای دی. ځایي سرچینې وایي چې دا د سیاحت د روغتیا یو مرکز وو چې په یوه برخه کې پوز میشت وو. کړي شموزه د شار څخه نږدې 80 کیلومتره لري سویل ویدیز او د پنجاب لري غازی خان ضلع سره جوخته سیمه ده. چارواکي وایي د وسلوالو په برید کې دوه د پاکستان د پوځ عسکر وژل سوي او شپږ نور ژوبل سوي دي. دوی په ځوابي ډزو کې د درې وسلوال د وژلو دعوا کړې، خو تحریک طالبان پاکستان د برید کې د پلویانو د وژلو خبرونه رد کړي دي. راپورټونه وایي د برید کې د صحت محکمې دوه کارکوونکې زنانه، دوه ماشومان او د دوی یو ساتونکی هم وژل سوي دي. ادنان بیٹنائی، ڈیفا بنو.
په پاکستان کې سیړنیز ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز یا سی آر ایس ایس په وروستي راپور کې ویلي دي چې پاکستان کې د اپریل، مئی او جون میاشتو کې 240 بریدونه شوي دي چې پکې 380 تنان وژل شوي دي او 260 جوبل شوي دي. د ترڅنګ د رواني جولای میاشتې هم ګڼ شمېر بریدونه راپور شوي دي. د سی آر ایس ایس راپور کې ویل شوي چې په 240 بریدونو کې 80% په پښتونخوا صوبه کې او په بلوچستان کې شوي دي. د دغه نور حال د ډیو خبريال ارشد مومن په خپل راپور کې تاسو ته وایي.
په دې بریدونو کې دوه ډیسپی افسرانو په ګډون، یو ډیرش پولیس اهلکار او د یو کیپټن په ګډون 15 پوځیان وژل شوي دي. د اسپیار تر مخه په لسم جون په لکه مروت کې د وسلوالو برید کې وو پوځیان وژل شوي وو. دغه سې د مې په سفر لسمه د بلوچستان جوب کې د وسلوالو سره انخته کې یو پوځي میجر او سفر لس وسلوال وژل شوي وو. د ترهګرۍ دغه پیښو لړۍ د جولای په میاشت کې هم روانه وه. د جولای په شروع کې پوس په لکه مروت کې د نه وسلوالو د وجلو داوا کړې و. دغه سې په 3 جولای په باجوړ کې په ریموت کنټرول به می 14 کې د یو پخوانی سنیټر په ګډون 3 تنان وجل شوي وو. په 15 جولای د خبر پښتونخوا مردان ضلع کې د سړک غاړې خخ به می 14 کې 3 تنان وجل شوي او نږدې و جوبل شوي وو. دغه سې په 15 جون د خبر پښتونخوا بنو ضلع کې د پوس په مرکز ځانمرګي برید او د وسلوالو په ډزو کې 8 عسكر او 10 وسلوال وژل شوي وو. په دې کې د زیاتره بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې دي. د پاکستان حکومت تور لګی چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه پلان کوي. افغان طالبانو تل دغه تورونه رد کړي او دای د پاکستان د کور دننه مسله ګرځولې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په 28 جون په ملکي د ترهګرۍ او توندروي په ضد د ازمې استحکام په نوم د نوو عملیاتو منځوري ورکړې و، خو د ملک بیلابیلو سیاسي ګوندونو مدني ټولنې د دې عملیاتو په کلکه مخالفت کوي. خو په 15 جولای د پاکستان پوز کور کمانډرانو په اجلاس کې ویل شوی و ملک د تلپاتې ثبات او اقتصادي خوشحالۍ لپاره ازم استحکام د ترهګرۍ او غیر قانونه هلو ځلو ختمولو لپاره د وخت تقاضا ده او په عملیاتو بې ځایه نیوکو باندې اندېښنه څرګنده کړې و. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. امریکا د پاکستان د حکومت له لوري په تحریک انصاف ګوند بندیز لګولو په پریکړه اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د بندیز لګولو دا پریکړه د یو پیچلي سیاسي عمل پیل ښکاري. د پاکستان د بشري حقوقو د سار خپلواک غیر دولتي کمیشن هم د حکومت په دې پریکړه باندې اندېښنه څرګند کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت د سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف باندې بندیز نه لګوي. د اسلام آباد نن د ډیو خبريال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 15 په واشنگتن کې یوې خبری غونډې په وخت د وې پښتنې په جواب کې ویل چې د پاکستان په سیاسي ګوند بندیز به د واشنگتن لپاره د لوی اندېښنې وړ وي، خو زیاته کړه چې په دې هم پوهیږي چې په یو سیاسي ګوند بندیز لګول اوږده قانوني پروسه ده. د وفاقي حکومت د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل د جولای په 15 اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې تحریک انصاف ګوند په پاکستان کې گډوډي په جوړولو سره ریاست ته نقصان رسولې، نو ځکه په بندیز لګول غواړي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم غوښتنه کړې چې حکومت پر سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف بندیز نه لګوي. په اتحادي حکومت کې شامل پاکستان پیپل ګوند هم د حکومت د دې فیصلې سره مخالفت ښودلې، او د ګوند یوې مشر شیر رحمان شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره خبرو کې ویلي، حکومت هغوی ته داسې کومه اشاره نه ده ورکړې چې ګنی دا ګام پورته کوي، او نوموړي ویلي چې د بندیز او د سینسرشپ د لارې حکومت هیڅ یو سیز هم نشي بندولی. عوامي نېشنل ګوند هم دې حکومتي ګام ته خپل غبرګون کې دا یو ماشومانه ګام بللی دی.
د ملکي د ډېر پخوانه یو سیاسي جبر، یو امریت، یو داسې ماحول دی چې په هغه کې انتخاب په سمه طریقه نه کیږي، هلته کې په هغه کې هم ټګي کیږي په انتخاباتو کې. بیا د دې ملک چې څومره مسلې دي، څومره ستونزې دي، د دې ذمہ دار سیاسي خلک نه دي.
د تحریک انصاف ګوند چیرمن گوهر خان، عمومي سکرتر عمر ایوب او مرکزی مشر شبلی فراز د ګل پر ورځ اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي، ګوند د 3 کروڑ اولس نمائندګي کوي، او حکومت چې په دې ګوند د بندیز کم اعلان کړي نو دا په عدلي د حمله کوشش دی. د سیاسي چارو څېړونکو وایي په پاکستان تحریک انصاف ګوند بندیز د جمهوریت د ګټې لپاره نه لګول کیږي، بلکې دا د دوو غیر جمهوریت طاقتونو مابین په یو بل د بریا موندلو هڅه دي.
د ملک کې اوس دا وخت کې د قوتونو ترمنځ یو کنفرنټیشن او یو دغه روان دی، ټسل روان دی، او دغه نه به پته لګي چې مخکې څه حالات دي، خو حالات ښه نه دي. دا عین ممکن ده چې فوج دی حتی اورسي چې مارشل لا ولګي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګون او پاکستان پیپل ګون اتحادي حکومت په داسې حال کې په تحریک انصاف د بندیز خبره کوي چې سپریم کورټ د جولای په 12مه حکم ورکړي چې په قامي او صوبایي اسمبلیو کې د پاکستان تحریک انصاف ته د خزو او لګکو ځانګړي څوکۍ ورکړي شي. سپریم کورټ په دې توګه د پېښور های کورټ او د پاکستان د انتخابي کمیشن پریکړه رد کړې دي چې پی ټی آی د خپل ځانګړو څوکو نه محرومه کړې و. قانون پوهان هم د سپریم کورټ دغه وروستۍ فیصله ته په کتو سره وایي چې په تحریک انصاف ګوند باندې بندیز لګول حکومتي ګام به کامیاب نشي.
اوس په دې کې یو امپورټنټ خبر دا ده چې ریسنټلی د سپریم کورټ ججمنت راغلی دی، کوم چې د سیټس متعلق وو، پاره کې سپریم کورټ ډیټیل ججمنت ورکړی دی، او پاره کې سپریم کورټ چې کوم فل بنچ ور شو، پاره کې هغه سپریم کورټ دا ضروري دي چې پولیټیکل دا چې کوم څه سوري پی ټی آی چې کوم دا یو پولیټیکل پارټي دا، او دا پولیټیکل پارټي وا او دا سپریم کورټ تسلیم کړی دا چې دا یو پولیټیکل پارټي دا. نو په دې تر نظر کې دا کوم ریفرنس چې حکومت یا سپریم کورٹ ته دی، یا مطلب دا د الیکشن کمیشن اف پاکستان ته دی، نو فکر کوم چې دغه څه خاص اهمیت پدې او چې باندې شته، ځکه چې سپریم کورٹ خپل مایند اولریډی ډیکلیئر کړی دی.
تحریک انصاف د پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان لخوا په کال 1999 کې جوړ شوې ده. عمران خان چې د پاکستان وزیر اعظم هم پاتې شوې ده، د درغلو په مقدمه کې د کال 2023 اگست میاشتې راهیسې په زندان کې ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په امریکا کې د نومبر په میاشت کې کېدونکې صدراتي ټاکنو لپاره حالې ځلې روانې دي، سیاسي کمپاینونه روان دي، او د دغه پروسې په تړاو د ریپبلیکن ګوند لخوا د صدراتي کاندید د ټاکنې لپاره رسمي غونډه یا کنونشن دا وخت په ملواکي ښار کې روان دي. د دغه غونډې څخه د ډیوه همکار منزه شهید دا وخت مو سره موجود ده. نیخ پنې غداغینه نور تفصیل اخلو. منازه ستړي مشي،
مننه مومن صاحب، ستړي مشي،
مننه ستاسو. د نن ورځې تاسو سره د واینا کوونکو د واینا څه تفصیل له کوم مختصر را ته دغه راکې.
انا نژوان دی اوسې نن دولس نیمه بجې بدلته دغه غونډه پیلېږي، او د کنونشن دویم ورځ ده. د جنوبی کارولینا په خوانی گورنر نیکی هیلی بنن کنونشن ته وینا کوي، او په زړه پورې خبره دا ده چې نیکی هیلی خپل هم د ولسمشری ټاکنو زغلته ودرېدلې و، خو بیا هغه د زغل څخه پاتې شوله، او بیا دغه کنونشن ته هغې ته بلنه هم نه و ورکړل شوې، خو دوی ورځې وړاندې درې ورځې وړاندې البته کله چې په پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې حمله وشول قاتلانه، له هغه وروسته د ټرمپ د کمپین ټیم دغه پریکړه وکړه چې نیکی هیلی ته به بلنه ورکوي. نو هغه به نن راځي او دلته به راغلي ګډونوالو ته د ټرمپ په پلوي باندې غږیږي، او هغه به هڅه کوي چې د ټرمپ لپاره نور وټونه هم راغونډ کړي. او بل دا د پلان چې نن به د کډوالو په پالیسۍ باندې په مهاجرت پالیسۍ باندې هم د ریپبلیکن ګوند استازي کوم چې به نن دلته وي هغوی به غږیږي، او د دوی په اجنډا کې دا تر ټولو مهمه دی او په دې باندې به فوکس وي. باید چې یادونه وکړم خپل د ریپبلیکن ګوند د کډوالو پالیسۍ تا بیل لیدلور لري، او دوی په خپل لیدلور نن بیانوي. دوی غواړي چې د نورو گاونډي هیوادونو سره خپلې پولې د غیر قانوني کډوالو پر مخ تړلې پرتی وي. نو دا پر دغه مسایلو باندې با نن خبرې کیږي. او لبد مرغه ز خپل غږ هم بیرته اورم، نو
لکه
فوکس یې راته کړی دی.
استاد غږ دی وخت اوریدونکو ته سمزي، او فکر کوم دی په تا مونږ ته صدا سي
څنګه نه ښکاري. هغه ته سمزي ما ته زما غږ بیرته راځي، ز دا سي فکر کوم لکه ز ځان سره خبرې کوم.
ښه، نو بل پښتانه به زما دای چې دغه د رسمي ټاکنه کیږي یا د ووټینګ یو عمل تر سره کیږي، چې پاره کې د ریپبلیکن ګوند به د خپل کاندید ډونالد ټرمپ چې کوم دی نو هغه د پاره رائے د ګوند غړو څخه اخلي. په دغه کې د کانګرس غړي هم ناستوي، نور استازي هم راغلي د مختلفو ریاستونو څخه. د نائب صدر د پاره اعلان کڅه هم شوای د رسمي ټاکنه یا رسمي ووټینګ د دواړو کاندیدانو لپاره دغه تل کې 13 ورځ تر سره شوه، نن به تر سره کیږي کنه دغه عمل لا پاتې دی.
مومن صاحب، 13 شپه دلته ډیره توده فضا و سیاسي. زه غواړم چې د لیدونکو سره دا تفصیل شریکم، او د نائب صدر پاړوند به هم خبري وکړو. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ریپبلیکن ګوند لخوا 13 ورځې زلته په دغه حال کې استازو رائے واچولې، او خپل رائے ټرمپ په ملاتړ او په پلوي ورکړي. نو هغه کافی رائے ګټلې دي، او دغه رایو په ترڅ کې هغه اوس په رسمي ډول د ریپبلیکن ګوند نوماندې، خو البته هغه خپل دغه نامزادګي د پنځشنبه په ورځ منی منځوري به ورکوي، او راضي به په دلته زما شاته چې تاسو کوم سټیج ویني دلته به ودریږي او خپل وینا به کوي ولسته او دلته به نورو ګډونوالو ته. بل خبره تاسو چې ورته اشاره وکړه، 13 ورځ د اوهایو سره تعلق لرونکي جی ڈی وینس، جیمز ڈیوډ وینس، هغه د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د خپل ټاکنیز ټکټ باندې د مرستیال ولسمشر په توګه هغه اعلان کړ، او هغه دغه منلې دي. د فاکس سره خپل جی ڈی وینس 13 شپه هم یو مرکه وکړله، او په دغه مرکه کې ما واوریدله هغه خپل سخت ملاتړ اعلان کړ د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه. خو بل مهمه خبره دا و چې بیګاش په دلته پخوانی ولسمشر ټرمپ دوی ورځې وروسته له هغه چې هغه ټپي شوی و، غوږ باندې وشتل شوی و، هغه په لومړي ځل را څرګند شو، او دا
بالکل منظر ستاسو نه زما درېم پښتنه هم په دغه پورې ورته واچي په امریکای صدر باندې او بخه امریکا په خوانی صدر او د ریپبلیکن ګوند مشر ډونالډ ټرمپ باندې چې په پنسلوینیا کې کوم بریډ شوی و، دا غي وروسته په لومړي وار باندې چې دغه تل کې را څرګندېده په سټیج باندې د ریپبلیکن ګوند غړو هغه ته خبرګون څنګه وو، او په دغه موضوع یا په دغه تړاو دلته کې کوم وینا کوونکو خبري کړې دي خپل ډونالډ ټرمپ سویلې.
کله چې ډونلډ ترامپ راننه او تو حالت نو دلته ګډونوال استازي ټول ډیر احساساتي ډیر جذباتي وو ډیر خلکو وښ کې تو ایدلې خو ډیر زیات تشویق هم وکړو هغه ته د اتل یا هیرو په نوم یې انتخاب وک خطاب وک او د دې ترڅنګ د لاسونو په پړخا کې هغه ته ویل چې مبارزه یا فایټ کله چې هغه ته پیښو په هغه وخت کې هغه بیرته راپورته شو او هغه هلته کوم پنسلوینیا کې چې کوم ریالي کې خلک راغون شو او هغه ته ویل چې فایټ نو بیګا دلته مغه چغې او نارې خلکو وهلې خپل په خوانی ولسمشل ډونلډ ترامپ هم ډیر داسې احساساتي ښکاری دا خو البته هغه بیګا دلته ونغه کېدل د خپل کورنۍ سره راغلی وو د هغه میرمن میلانا ترامپ هم راغلی وو ور سره همدارز زوی هم راغلی وو او ور سره جی ډی ایونټس هم ناستو نو دغه د تیر شپې حال وو چې تاسو شریک
ډیر مننه تاسو مازه خوشاله اوسئ.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بے طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe aw ya bi aw ya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salveri sata la divasarose
demya shtorahasi de gunguso urusto donald trump de naib sadar la para de jd venus num elan ka کال 1925 تم کې د ریچارډ نیکسن نا ورستو نوموړې تر ټولو کم عمر نائب صدر څوکۍ لپاره کاندید دی. د یو ځوان په هیڅ د نومېدل او کم سیاسي تجربه به یو امتحان وي. د وایس اف امریکا ټینا ټرن راپور تاسو ته وړاندې کوو. خغلو میرمنو زو په ویار د سېنېټر جې ډي وینس د امریکا راتلونکو نائب صدر څوکۍ لپاره اعلانوم چاته چې د دې رسمي غونډې پوره ملاتړ ترلاسه دي. د میاشتو راهسي ګونګوسي د دې سره ختم شول. په ملواکي کې د ریپابلیکن ګوند کاندیدای لپاره د رسمي غونډې په لومړۍ ورځ ډونلډ ټرمپ د اوهایو ریاست نه د نوي یو کونسل ویخت کلن سېنېټر جې ډي وینس نوم د نائب صدر د څوکۍ لپاره د کاندید په حیث اعلان ک په ټروت سوشل میډیا ټرمپ د هاغلی وینس په اړه لیکلی نوموړې د نائب صدر د څوکۍ لپاره بهترین شخصیت دی. د وینس سیاسي پیژنګلو د امریکا له هغه سیمه څخه کیږي چرته چې کارخانې د ډیرو وختونو راهسې له کاره وتلې پاتې دي او د ټرمپ سپین پوستو کارمندانو لپاره د غوښتنو سره د اکثره ویناوې سمون خوري.
ترامپ ته چې کوم نومونه مخې ته پراته وو په هغو کې سېنېټر وینس کېدای شي چې د ترامپ میک امریکا ګریټ اګین شکل او فلسفې ته ډیر نږدېوالی ولري.
تاریخ پوه جوئل گولدسٹین وایي چې د نائب صدر لپاره انتخاب د وړاندې انتخاب شوو کاندیدانو نه مختلف دی ځکه چې وړاندې اکثره کاندیدان به د خپلې حلقې نه بهر د ووټرانو پورې رسیدګي لرله.
hoping is زما په خیال صدر ترامپ دی امید چې هغه یعنی وینس به مرسته وکړي هغه ووټران رای ورکول ته وه چې کوم چې ممکن بغیر لدی ووټ ورنکړي او د هغو خلکو پام بره واړوي کوم چې د سېنېټر وینس په شان سابقه لري.
وینس په کال 2014 کې په مشکل کې ګیر د خپل ټولنې لپاره په غک پورته کولو شهرت موندلې وو. د خپل پلارني اوهایو میډل ټاون سیمه کې د غربت لمینځ وړلو او د غورځېدلي اقتصاد او صنعت راپورته کولو لپاره حل زلی یې مشهوري دي. د های سکول وروستو هاغلی وینس مارین پاوز لپاره فهرست کې نوم ور واچاو. بیا یې د اوهایو سټیټ پوهنتون نه تعلیم وکړ او دغه سي د یل لا سکول نه یې پاتې زده کړې ترسره کړې. دغه پس یې په سان فرانسیسکو سیلیکون ویلی کې د مشهور کاروبار
کاروباری تن پیټر ټایل د پنګونې اداره کې کار وکړ. دغه تن په سینیټ کې د هاغلی وینس سیاسي کمپاین تر لس ملیون ډالر هم په چانده کې ورکړی دي. وینس په یو وخت کې ډونالد ټرمپ باندې سخت نیوکې کولې او ورته به یې نامناسب مشر وایه او د امریکایي هیټلر په نوم به یې یاداوه. د دغه وروسته د ټرمپ لک مرستیال جوړ شو او د هغه وکالت به یې کاوه. خو د ټرمپ نائب صدر څوکۍ لپاره د کاندیدانو په فهرست کې تر ټولو کم تجربه لرونکي کاندید دی.
فکر کوم د صدارتي ځایناسي مسلې ته توجه کول به هم د سیالو صدارتي امیدوارانو د عمرونو لکبله او هم په صدر ټرمپ باندې د روسي قاتلانه حڅه لکبله د ځینو ووټرانو په ذهن کې دا پوښتنه راولاړی کړي چې آیا سېنېټر وینس په اول ورځ د صدارتي عہدې جوګدی او کنه. ځکه سېنېټر وینس په لوړو حکومتي عہدو کې نسبتا کمه تجربه لري.
په ټرمپ د تازه قاتلانه حمله وروسته به یو شمیر پوښتنې راولاړیږي. مخ په زیاتېدونکي د سیاسي تقسیم ماحول کې چې ټرمپ په ګرد ملک کې د یووالي لپاره غږ پورته کوي، دا به کاته شي چې د ده سره په صدارتي ځغل کې شامل ملګری وینس به دغه تقسیم ختمولو کې څومره رول ولوبوي. په ټرمپ د قاتلانه حمله تور سمدستي هاغلی وینس په صدارتي کمپاین کې د صدر بایدن په تودو خبرو باندې پورې کړ. د وایس اف امریکا خبریالي ټینا ټرن لپاره اشفاق مومند، ډیوا ټی وی، واشنگتن ډی سی.
قدرمن اردن کو ڈیوا ٹی وی تک واقعی پر ڈونلڈ ٹرمپ د وجنی د برید حادثے د صدر جو بائیڈن د سیاسی مستقبل پر اڑا خبر غلی کڑی دی. د گل پورس ٹرمپ خپل سیاسی کمپاین تا دوام ور کڑے او د ریپبلکن قومی کنونشن کے راوڑان دے شوے او خپل مرستیال صدر یہ نمولے دے. د صدرتی زغل پر دی غیر یقینی پڑاو کے د نن روزی د سیاسی کمپاین د پارا د بائیڈن انتظامیہ تیاری نیولی دی. د وایټ هاوس د پاره د وایس اف امریکا د خبریالي انیتا پاول راپورټ تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ګل پرز د دوه اهم صدارتي کمپاینونو ترمنځ اختلافات نور هم روښانه شوه دي. په ملواکي کې د کنونشن یا غونډې په وخت ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ خپل کاندید ټاکلی دی. په دغه موقع تاوده او پرجوش مناظر ولیدل شو.
تر اوسه تر ټولو عظیم صدر او هغه دی ډونالد جی ټرمپ.
د ډیموکرات ګوند د صدر جو بایدن د خوا د کلارې غوښتنې لیدل شوې دي. بایدن د هوادوالو غوښتلې دي چې په ټرمپ د وژنې د حیرانوونکي برید د هڅې وروسته په سیاسي ویناګانو کې د تاودو بیانونو نه ډډه وکړي. د ګل پرز بایدن د ان بی سی لستر هولټ ته ویلې دي چې د ټرمپ او په کومه طریقه چې ټرمپ او د نږدې ملګري د خفګان څرګندولو لپاره د راپارونې او ناوړه لار خپل کړې د دې سره ژور اختلافات لري. او کله چې د بایدن غوښتنو شو چې د سګنی چې په ټرمپ دزو د صدارتي ځغل رخ بدل کړي نو د اوویل
ما ته پته نشته او ته هم نه خبر.
خو د یو اخیری او غټه سیاسي ستونزه د منځه وړي ده. هغه قومي بحث چې په کې د بایدن په صدارتي ځغل کې د پاتې کېدلو یا یو خواته کېدلو باندې خبرې کېدلې، ځکه چې بایدن تیر مباحثه په ښه ډول نه وکړي.
I expect that Joe Biden has weathered the storm.
زه تمه لرم چې جو بایدن د طوفان نه تیر شوی دی او د زغل نه د لری کېدلو پښتنه په شا پاتې شوی ده. خو باید د خکارو
د ګل پرس ټرمپ خپل ځان د ډز وروسته په یو تود هرکلی کې راوړاندې شوی دی. راغون شوی خلکو د مقابله چغې وهلې. بایدن پر ټرمپ نیوکه هم کړې دي.
Look, I'm not the guy that said
ګورا زنیم هغه تن چا چې د ډومبوی ورځ نه د امیر جوړیدلو خواهش کړي. زه هغه تن نه يم چې د انتخاباتو د نتیجو د منلو نه مه انکار کړي وو. زه هغه تن نه يم چا چې ویلي دي د دې انتخاباتو نتیجې به نه منم.
په ټرمپ د ورځو دواړو سړو د یووالي غوښتنې کړې دي. خو سړون کې وایي چې کېدل شي د وینا هغه ماننه وي کوم چې خلک اخلي.
They're both calling for unity, but I think their differences
dwara da yowali ghoxtani kawi kho zama pa khyal dwi bunyadi ikhtilafat lari kho zama pa khyal dalta bia stunza ramakhita ki aw zaka dwi da ghoxtani kawi kho pa haqiqat ki da parde shata da kedli shi gundiza khabarawi
us pasaki gi che da dwara nikuna da siyale tar pay rasi da si siyali che dera sakhta dera trakha او جذباتی دا او فیصله کن هم او دا گٹ فرق یه هم دیر کم دی. ما تا پتنشتا و تاسو هم نیه خبر. د وایس اف امریکا د خبريالي انیتا پاول د پاره ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
د امریکا د چیړنې ادارې فریډم هاوس کې د امریکا په جمهوریت چارو سیړنکار سره زمونږ همکار نصر الله خان د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ باندې د قاتلانه حمله په اړه باندې خبري کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې په ډونلډ ټرمپ برید پر روان سیاسي وضعیت څنګه اغیز کولای شي.
How do you describe the current political
mark د وخت را کول مننه د امریکا په پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ باندې برید په امریکا کې روان سیاسي وضعیت څنګه بیانوي؟
Thanks for having me Nasrallah.
اول خو به زه دا وایم چې دا د امریکا په سیاسي عمل باندې یو حیرانونکي گزار وو، خو زه به دا هم وایم چې امریکا کې هر یو په دې شکر وباسي چې په خوانی صدر لږ زخمی شوی دی، خو موږ په هغه کسانو چې دغلته پکې وژل شوی او زخمیان شوی سخت خفه یو. زه په دې ډیر خوشاله یم چې په خوانی صدر باندې برید ټول خواو او هر چا له خواو غندل شو او صدر بایدن ډیر زر د دې غندنه وکړه او په یو اواز یې سیاسي تشدد په شکل کې رد کړ. خوزه بیا هم وایم چې دا یو خفقون کې برید وو، خدای یو د حیرانتیا ور خبره نه ده کدي سیاسي حالات ته وکتل شي، ځکه چې سیاسي تشدد او غواخونه چې څومره په دې تیرو څو کلونو کې زیات شوی او موږ سره د نورو سازمانونو د دې په اړه د قامی کچنه تر ریاستي لاندې ساتي پوری په دې اړه اندېښنې خودلې. تاسو به د دې څو مشهورو کیسونو باندې ریپورتنګ لیدلې وي چې د کانګرس په غوړو بریدونه لکه په پخواني سپیکر نانسي پلوسی باندې حمله چې بیا د هغې په خاون باندې د برید په شکل تمام شو، د میشیګن په گورنر د تختونی حمله او بیا هغه د شپږمی جنوري تاریخي کیپیټل هیل باندې برید، دا خو ډیر ښکاره دي او بیا په سیاسي عمل کې تشدد او په لاندې سطح باندې انتخابي عملی ته ګواښونه، ججانو ته ګواښونه او د هغوی خلاف د تشدد پارونی. که سیاسي ماحول ته وګورو نو ساسو پښتنې ته به ځواب دا وی چې سیاسي ماحول کې سختی ده، که څه هم د سیاسي مشانو په دې هڅو خوشاله یو، په شمول د صدر بایدن چې په خواني صدر ډونالد ټرمپ ته کال کړو او په خلکو یې غږ وغړ چې سیاسي ګرمي کم کړي او د یووالي پیغام یې ورکړ.
د دې کال په نومبر کې صدارتي انتخابات دی په امریکا کې، تاسو د دې اثر ویني په سیاسي عمل باندې؟
Well this is of course a very fluid situation and I'm
دا یو ډیر نازک ماحول دی، که څه هم زه سیاسي چیدونکو نه يم خو زه به دا وایم چې موږ د سیاسي تشدد د احتمال په اړه اندېښمن یو او د سره موږ په غلطو معلوماتو په خبرېدو هم اندېښمن یو او بیا چې دا یو تشدد وشي لکه دا برید چې نو د سره بیا سازشي تیوریانه هم مخې ته راځي او دا هغه څه دي چې د امریکا په جمهوریت نظام د خلکو اعتماد کې تقسیم راولي.
So the elections and the په امریکا کې د انتخاباتو لپاره کمپاین او په خواني صدر ډونلډ ټرمپ باندې برید د امریکا د جمهوریت لپاره د څه معنی لري؟
Well the US has strong democratic
د امریکا د جمهوریت ځیل او بنیاد ډیر مضبوط دی او دا اوس هم ډیر آزاد او جمهوریت هیواد دی، خو مکتبه دا منلی وی چې د جمهوریت درجه بندی کمه شوی په دې 13 څوکلونو کې، نو دا د هغه ستونزو علامات دي چې مخې ته راځي. نو زه به دا وایم چې زموږ د سازمان په جاری شوی د ازادۍ نړیوالې درجه بندۍ کې په دې 13 دیالسو کلونو کې امریکا یو لس پوینټس ښکته راغلی، که داسې وکتل شي نو د 49 نه 3 نمبر ته راغلی او په دې درجه بندۍ کې کموالی په مختلفو شکلونو کې ښکاري، کوم چې په دې 13 لسیزه کې لیدل شوی چې د کانګرس د کړکیچ نه واخله تر سیاسي تشدد پورې او په نظام کې جدي ننګونې موجودې دي چې سیاسي تقسیم د میډیا ویشل کېدل او په تیزی سره کېدونکو اقتصادي او ډیموکراټیک دلونو نه دي. نو که وکتل شي نو جمهوریت لارې بیا برابرول اسانه نه دي، خو دا ډیر مهم دي چې یاد وي چې ترقی یو اسانه نیغه لار نه وي او امریکا په خپل 2500 کلن تاریخ کې د جمهوریت په توګه د پام وړ پرمختګ کړی. نو تاسو چې څنګه خبر یاست د دې نه د وټل لار ډیره پیچلې ده، خو موږ فکر کوو چې دا د معیاري کولو سره پیل کیږي. په کار ده چې مشان د امریکا د جمهوریت ادارو د ښه کولو لپاره ودرېږي، نه چې په نظام باندې د شک زیاتولو. او زما په خیال دا یو هغه ډول پښتنه ده چې د وخت د تیریدو سره نور هم مخې ته راځي چې آیا مشان به دا موقع د دې لپاره استعمال کړي چې تقسیم شوی بیانیه ناسم معلومات خپرېدل چې یو قسمه تقسیم او یو قسمه بی باوري رامنځته کړي ختم کړي او یا به دوی دا استعمال کړي چې دا هر څه نور هم زیاتول شي.
د افغانستان په نګرهار ولایت کې سخت بارانونو او توپانونو په لزګونو کسان مړه او ملکړی او زیانونه اړولې دي. په سیمه کې چارواکو ویل دي چې کېدای شي د مړو او د ټپیانو شمیره د دینو رحم زیاته شي. ګلې تیز باد او باران په دې توپان کې ډیر مالی او ځاني زیانونه رسولي او په ډیرو ځایونو کې د ونو ورځېدول عمله لارې هم بندي شوې دي. د وایس اف امریکا آشنا ټي وي خبريال احسان الله اریوب زئی نور تفصیل تاسوي.
په ننګرهار ولایت کې 13 ورځې د سخت اوروختونو او توپانونو یوې چپی په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نورې ټپیان کړل. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر دا مهاله 348 تنه ټپیان او د 340 کسانو مړی د ننګرهار سیمه ییز روغتون او د بیبي فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته راوړل شوی او لا هم ټپیانو راوړل جریان لري.
اسو کوم ډول سوال کی چې دا اوس د خمزوی روغتون ته راوړل شي مېدی اته یې سپیږی مهوی شهیدان دي او تقریبا 200 پورې دا زخمیان دي. دا په ابتدایي ارقام
دا راپورټونه لمخې زیات ځاني او مالی زیانونه د ننګرهار ولایت د سره رود بي سودو او د بټي کوټ په ولسوالۍ کې خلکو ته رسیدلی دي. د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې د یو کور د چت د غورځیدلو لقبل د یوې کورنې 15 تنه مړه شوې دي.
پرون په دغه ځای کې چې د باد او غلې په یوځو باران ورسره وو نو دلته چې باران شروع شو نو دا محمد ځکه کوم دی دا په د خلکو باندې راغورځدل دي او د کور کې 15 نفر پاملو نو دې کې و نفر مړ دي.
پام دې حال کې راپورونه وایي چې د کونړ په ولایت کې هم سخت بارانونو 15 تنه مړ کړی دي. د هیواد ځینو نورو برخو څخه هم د باران لکبل د ځاني تلفات راپورونه ورکړل شوې دي.
کره د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په دوبی کې مونسون فعال کیږي او د مونسون سپه له هندوستان نه شروع کیږي او د افغانستان د په ختیځو ولایتونو کې په دریو میاشتو کې فعال وي. دا مونسون سپه د چټک اورښتونو سبب ګرځي او هم توپانونه رامنځته کیږي. دا توپان چې پرون رامنځته شو هم د هغه د اتموسفیری فشار د لوړ فشار په کابل ساحه کې او ټیټ فشار د پاکستان لاهور په سیمو کې رامنځته شو چې دا په خپل ذات کې بې ساری وو. دا داسې توپانونه کېدای شي چې په راتلونکي کې نورو ختیځ ولایتونو کې هم رامنځته شي.
د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې په راتلونکو ورځو کې به هم د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا او خوست په ګډون په شلو ولایتونو کې تندر بارانونه او سیلابونو خطر شتون لري. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په شخړو کې د روغتیا د خوندیتوب ائتلاف یو راپور خای چې په 13 میلادي کال کې په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو تګواخ او پاغي باندې اغي په وړاندې د تاوتریخوالي پیښه د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. د دې ائتلاف رئیس امریکا غاک ته ویل چې له روغتیايي کارکونکو سره د تاوتریخوالي یو سل نه پیښه دی ثبت کړی دي. خدا کې دې شي چې ټوله پیښه نوي ځکه د هغه په باور د طالبانو لخوا د نیولو ټول پیخي سپتول او په اړه معلومات ترلاسه کول سخت کار دی. حکمت سروش په دې اړه باندې تاسو ته نور تفصیل وړاندې کړي.
په شخړه کې د روغتیا د خوندیتوب ائتلاف په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو پر وړاندې د ګواښ او تاوتریخوالي پر ځای ته دوه اندیښنه څرګنده کړي. دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د فعالیتونو د خند او توقيف یو سل نه پیښ ثبت کړی دی. په 2023 کې دغه پیښه واټیاوه. دغه بنسټ رئیس امریکا ژغته ویل چې دغه سپیشو په اړه معلومات راټولول آسان نه دي.
Yes, it's very difficult to get good data from Afghanistan.
دا ډیر ستونزمنه ده چې له افغانستان څخه خه معلومات او شمیرې ترلاسه شي. موږ د 2023 کال لپاره یو سر نه هپی خلرو. خدا کې دی شي د شمیرې ډیر کم وي. په ځنګړي ډول د نیولو پیخي دا ډیر سخت ده چې د نیولو د هر پیخي په اړه معلومات راټول شي. ځکه چې دا ستونزمنه ده چې د هر پیخي په اړه راپور ورکړ شي. نو موږ په هیغه چې دا یو لوی ستونزه ده او زموږ شمیرې یواز د هغه یو نه خده او په ډیر احتمال سره چې دا ټول شمیرې نه دي.
په دغه راپور کې راغلي چې څه هم په ټوله کې په افغانستان کې جګړه ختمه شوې، په روغتیاي کارکونکو د چاودونو شمیر کم شوی او د هغه اختطاف کم شوی، خو د طالبانو له خوا د روغتیاي کارکونکو د نیولو پیشي د 2022 په پرتله دوه چنده شوی. په راپور کې راغلي چې لږ تر لږه 15 روغتیاي کارکونکو توقيف او بندیان شوی دي.
What we found is that while the war basically ended,
هغه څه چې موږ موندل درې چې کله طالبانو درې کاله مخکې افغانستان ونیوې جګړه پای ته ورسیده، خو د روغتیاي کارکونکو په وړاندې اوس هم تاوتری خواله شته. دا تر ډیره طالبانو او ځینورو لخوا د هغوی د نیولو په بڼه دي. د هغه په ګډون چې دوی ورته اخلاقي جرم وایي، په ځانګړي ډول د ښځو د نیولو لپاره، ځکه له هغوی سره نارینه نه وي او یې د دوی په باور سمې جامې نه وي اغوستي.
متخصصان وايي په داسې حال کې چې د جمهوریت له سقوط وروسته ډیری روغتیاي کارکونکو له افغانستانه وتلي، په کار ده چې د روغتیاي کارکونکو د ګواښلو پر ځای هغوی ته خوندیتوب او اسانتیاوې برابرې سي.
متخصصین، ډاکټران، نرسان، قابلي او ګڼ شمېر نور روغتیاي کارکونکي دي چې خلکو ته صحي خدمات وړاندې کوي او د دوی د روغتیا د لا ښه والي لپاره شپه او ورځ هڅې او هان کوي. حکومتونه ته پکار ده چې نه یوازې دا چې روغتیایي کارکونکي وساتي، بلکې دوی لا زیات وهڅوي. استخبارات او پولیس حق نه لري چې په خپل سر روغتیایي کارکونکي توقیف کړي. د روغتیایي کارکونکو ټولې چارې د عامه روغتیا وزارت او د صحي سکتور د مربوطه ادارو لخوا تنظیمیږي.
په شخړه کې د روغتیا د خوندیتوب ائتلاف وایي د روغتیایي کارکونکو پر وړاندې روان ګواښونه، په ځانګړي ډول پر ښځینه کارکونکو محدودیتونه او د زده کړو مخنیوی به د افغانستان روغتیایي سیستم چې لا وړاندې له ګڼو ستونزو سره مخ دی نور هم زیانمن کړي. طالبانو د دې راپور تر جوړېدو په دې اړه خبرګون نه دی ښولی. حکمت سروش، امریکا ژغ.
د روغتیا په اړه د پاکستان د سېنات سټانډینګ کمیټې لخوا ورکړې شو شمیرو تر مخه د هیواد په کچه شاوخوا د 1 میلیون نرسانو کمې ده او د پی ایم ڈی سی سره رجسٹرډ شوې د 1500 نه تر 3000 پورې ډاکټران د درملنو په برخه کې کار نه کوي. په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو صوبایي اتحادیه چارواکي وایي چې د ډاکټرانو خودل شوې شمیرې دي د دینه هم نور سیوادی او نور هم سیوا کړی شي او سمحال پاکستان کې د اتو زرو وګړو په سر یو ډاکټر دی. خو دی وایي چې د صحت نړیواله ادارې تر مخه د زرو تنانو په سر یو ډاکټر پکار وی. نور تفصيل د پیښور نه دی خبريال عبدالرزاق په دغه راپور کې وړاندې کړي.
د صحت ماهرین وای د پاکستان په کچا د بیلابیلو علتونو له عمله په هسپتالونو کې د ډاکټرانو او نوري طبي عملې شمیره د مریضانو تناسب سره ډیره کم ده چې په نتیجه کې د خلکو علاج متاثر کیږي.
دغه خلک چې ام بي بي اس وکړي راغی نه پس هغه ته هغه شاندې کې جاب اپورتونټي نه ملاويږي، نو هغه کلینیکل سایت ته بیا ناراضي د سره سره هغه پبلک هیلث لاړ شي یا ټیچنګ کیډرز ته لاړ شي، نو زموږ چې کم د کلینیکل سایت وال سلوټس ته خالی پاتې شي. یو خو پاکستان کې د جاب سکیورټي ایشو ده، بل فاینانشل کرایسس دي، نو هغه د وجه نه زموږ ډیر شه ډاکټران بهر ته لاړ شي ور سره ور سره زموږ سره ډیر شه په ګڼ تعداد کې فیمیل ډاکټران وي چې هغه د واده نه پس چې کم دي خپل پریکټس جاری نه ساتي او هغه از هاوس وایف کار کوي دا غي د وجنم د سلاټس خالی لاج
پروستو کې د ډان رسپانډ په اداري کې لیکل شوی چې د روغتیا په اړه د پاکستان د سینټ سټانډینګ کمیټې لخوا ورکړل شو شمیرو تر مخه د هیواد په کچا شاوخوا د 1 میلیون نرسانو کمی دی او د پی ایم ډی سی سره رجسټرډ شوی د 1500 نه تر 2000 پورې ډاکټران د درملو په برخه کې کار نه کوي د ادارې تر مخه په پاکستان کې د نرسنګ کارمندانو زواک شاوخوا 1 لک تر رسیدلې چې لس چنده زیاتوالی ته اړتیا لري د روغتیا د چارو پوهان وای د ډاکټرانو په سیر په هسپتالونو کې نرسنګ سټاف هم کم ګمارل کیږي او چې کم تربیت تر لاسه کړي نو هغه کې هم زیات تر د کار د امنیت د نشتون او د کم معاش له وجې د نوکرو د پاره عرب ملکونو ته مخه کوي
ګایډلاین چې کم دی خدا وای چې په لس مریضانو یو نرس پکار دی په ایمرجنسی کې پای سی یو کې په یو مریض یو نرس پکار دی او په وارد کې په سلور مریضانو یو نرس پکار دی خو بدقسمتی سره کرنٹلی زو غورم نو دی ټیم کې زمو سره 40 50 سلوي 50 مریضانو باندې یو نرسي کې ایمرجنسي تاسو ورشي نو 50 سلو مریضانو پورې یو نرسي آی سی یو کې تاسو وګورئ نو په بازي کې سلو مریضانو یو نرسي په بازي کې شپږ مریضانو یو نرسي نو هغه وجنم هغه نرسنګ کیر یا کم مریض کم علاج چې هغه متاثر کیږي
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې نه تر لاسه شوی شمیرې خایي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د 15-20000 ډاکټرانو کمې مخې ته راځي اتحادیه وای په هسپتالونو کې د ډاکټرانو او نوري طبي عملې تعداد سیوا کول د پاره مهم دي چې حکومت اړوندګامونه واخلي
کدا ډاکټرانو هم داسې روان وي او دلته د هیلث سیستم نه امپروف کیږي او دلته اپورچونټیز نه پرووایډ کیږي نو زمونږ ډیر شي پیشنټس په سفر شي هغه ان د فارم اف میډیکل کیر په سفر شي بیا دا چې لکه زمونږ پبلک هیلث په سفر شي نو چې لکه ډیر انسنټیوای شي خیر د هغه بهر ملکونو په شان تګینه زمونږ خپل یو غریب کنټری ده خو چې لکه ډیر دومره شي چې هغه خپل د منتلی او د بجټ پوره کولای شي او جاب سکیورټی ورته ملاو شي او لکه ورکینګ انوایرنمنت خوشي لکه پیسفل شي نو زما خو خپل لا خیال زمونږ میکسیمم ډاکټران به دې ته خوشاله وي چې په خپل وطن کې او خپل کنټری سرف کی
د ډاکټرانو صوبای اتحادیه وای په پاکستان کې د شاوخوا 8000 تنانو په سر یو ډاکټر دی خو د صحت نړیوال ادارې WHO تر مخه په 1000 تنانو یو ډاکټر پکار دی دا په داسې حال کې چې د صحت نړیوال ادارې د پاکستان مشر په 2022 کال کې د روغتیا په برخه کې د انساني وسایلو د بحران خبرداري ورکړی وو او غوښتنه کړې وه چې پاکستان د صحت په برخه کې خپل کاري ځواک پیاوړی کړي عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پیښور
یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه تنې خپلې غو د واشنگټن ډی سی نه واګي د چمن خار د افغانستان لاري راوړي دونکو د بهرنی هوادونو د نان کسٹم پیډ موټرانو او د هغې د سپیر پارټس الکترونیک کاسمیټک سامانونو په یو په اړه باندې په یو وخت کې غټه منډي بلل کېدله او د پاکستان د مختلفو خارونو څخه خلک دغلته د اخستو لپاره ورتلل خو د پاکستان له خوا د افغانستان سره د ازغن تار د لګولو او په داخلي لارو باندې د پاسپورت ویزي د پریکړې عملی کول ورستو د خلکو تګ راتګ دغه توس بن شوی او دغه نان کسٹم پیډ سامانونه او نور چې کوم سامانونه په دغه تل کې خلکو اخستل دغه سلسله وزریدلې ده د چمن خار ځای سوداګر وایي چې اوس دغه سامانونه په قانوني لارو راړولو کې حکومت دې ته په کار د ټیکسونو کې لګریات ورکی او دا وخت د دوی کاروبارونه په ټاپه باندې ولاړ دي
د ډیوه خبريال نعمت الله سرحدي په دغه باندې د ځایی کاروباریانو سره خبرې اترې کړې دي. دغه غونه اخستې دي دغه تاسو ته وړاندې کوم.
پس بیا په کې دا غو بیروکراتي او د مخبتي او د شابتي او بمپاران او یو ان تور سامان شاکونه وي او انجل وي د شي راوړي شي هغه نو دا دي پرونه وړ مورز مش 15 لس غاډي واپس خو به حکومت دا ویل زموږ د چمن د خلکو سره رعایت کو و سره رعایت دا اندازي پرولاړي ول پراکټیکس واړو یو کروڑ کني واپس کی واپس بوته جبرته په بارډر کې پر مش 15 لک روپي خرچه امرال او زموږ سره یې رعایت نو کې او کوانداري بیا دا رقم کې کمزور شوه چې نو وشي ناراضي هغه نور زاړه سره کمزور شو نو دکانداري نه کیږي.
زموږ خونو د الکترونیکس سامان دی لکه جوسران دی نور د الکترونیکس استریان دی دیسه مختلفه شان دي چې د جاپان او د چینا او د کوریا او د مختلفو ملکونو سره راځي چې هغه بیا موږ اړول د دې په چمن کې په مخرسول بیا به د دې سپلای نور په مخ باندې کېدل او کوټه او د پاکستان او مختلفو شاروت مخکې زموږ دکانداري ډیر شه دکانداري بیا ولې موږ د روزانه پر بنیاد باندې بارډر تکلو او دا غزه بیا موږ راکلو هر روزه موږ کلولو راکلو او زموږ کاروبار ډیر ښه کاروبار او ډیر ښه گزاره زموږ پر کېدل و دا یو کال کې زموږ ډیر سخت مشکل او د کړاو سره مخامخ بالکل و شي چې نو نه راوړي و زموږ په خپل نو سکل لای نو شي موږ په کوم خوا باندې راړو
په الکترونیک زموږ دی د بچانیم دی امپیتریان چاجان دا چاند مخ مخ په سرا باندې وي د سیم ډایرکټ لغړی ته بوار کړه هغه په دغه ورځ په دبر ورځ پور نه رسول و چې موږ ورکو په شپږ میاشت کې موږ خپل معلوم نه رسېږي او کرایه تقریبا چندوم ځتی دي لیکن موږ ته مال نه رسېږي جداد سلار بند ده پولیس قیمت باندې موږ خپل شي نه رسېږي حالات هم سره خراب دي او دکانداري هم ډیر کمزورې دي کرایه هم په موږ ډیر بوج دي لیکن دا کرایه په موږ وسنه پرکېږي
کم د چمن خلک شې دي هغه په سلو کې اتیا ده کل عبدالله خلق دا بارډر لځه په بارډر کې کاروبار دی نو بارډر باندې کاروبارونه باندې خلګر د پرلت کې نهسته کاروبار نهسته دکانداري نهسته کې بارډر خلاص وو سودا وکړل کاروبار کړي او شی راتلی و چې بارډر بند شوی دی بالکل کاروبار نهسته دکانداري نهسته سامانونه یې چای نه راځي هغه ځاړه سامانونه خلق خرسي په هغه باندې د کور سوځي وو خرچه نه برداشت دي د دکان کرایې هر دکاندار کرایې نه سره برابر والے
دا وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دی چیلن خای پاکستان اقتصاد کې د ډیجیټل کاروبار برخه ډیره کمه ده. د پوهانو تر مخه ډیجیټل اقتصاد کې د کمی غټه وجه د حکومت لخوا د انټرنیټ بندول دي. د تیرو دریو میاشتو نه انټرنیټ اپ ایکس یا پخوانی ټوئیټر بند کړی شوی دی. د انټرنیټ په ذریعہ خدمات ورکوونکي وایي چې د انټرنیټ د بیا بیا بندیدو په وجه د دوی کاروبار ته لوی زیان رسی او دوی د خپل کاروبار په بندولو مجبور شوی. د ډیوه خبريال مدثر شاه په دغه د نور تفصيل تاسو ته په خبر نه وړاندې کړي.
ګریجویټ زیشان واحد د تیرو دوو کلونو د انټرنیټ اپ په ذریعہ د خلکو آرډر اخلي او دا غي په بنیاد د کم هوټل نه د آرډر کوونکی د خوخي خوراک دا غ کوټه د انټرنیټ پته په ذریعہ رسایي. وی او ای ډیو سره د خبرو په وخت مو وړي وای په دې کار کې د شپې تو ضرورت او یا ضرورت په پوری د میاشتي ګټي
زموږ په بل څه داسې خاص وشکره زموږ په ټول کار په نیټ ته چې جلسه جلوس شي نیټ بند شي زون بند شي زموږ ټول هر څه بند شي زموږ چې کوم دی کاروبار بس هغه بیا بند شي چې کله دا نیټ ایشو شي محرم شو دا چراشي زموږ بس کار مکمل ډاون شي بیا بالکل.
د ورلد ټریډ ارګنایزیشن 2022 ریپورت تر مخه پاکستان دغه کال کې د 3.2 بیلیون امریکایي ډالرو ډیجیټل خدمات نور ملکونو ته لیږلو چې د نړۍ ډیجیټل تجارت کې فقط 0.1% او د پاکستان د مجموعي پیداوار یا جی ڈی پی 1.8% وا. اقتصاد پوهان وای ډیجیټل کاروبار یا ډیجیټل اقتصادي پرمختګ لپاره مسلسل انټرنیټ ضروری دی کې چې دی یو ورځ خند راشي نو نقصان سلور پنځو ورځو ترسي
هغه تاسو وایي چې نن به دا اتوار د ورځې نه به دا بندېږي یا د پیر د ورځې نه بند شي، چې دغه کله بندېږي نو د هغې نه نن نه مخکې دوه ورځې مخکې یو پینک کریئټ شي او خلک پینک باینګ شروع کړي، نو هغې د وجه پرایس زیات شي، بیا چې کم دی نو بیا په دغه دوه درې روان کې کم دی نو سپلای شارټ شي، بیا هغه چې کم دی نو هغې یو امپیکټ راشي په ډیمانډ باندې، هغه بیا یکدم دا ریټیلر ټول ډیمانډ خپل پلیس کړي، د هغې د وجه پرایس زیات شي. نو دا یو لکه او یوازې صرف خلک نه امپیکټ کیږي، د دې روس چې څومره سپلای چین دا ټول امپیکټ کیږي.
ډاکټر حسین زیاتای د انټرنیټ د بندې دو منفی اثرات هر ځای وي، خود دې زیات نقصان وړو خاریو لکه پیښور کې واضح ښکاری، ځکه چې غټو خارونو کې حکومت د خار زینو علاقو کې انټرنیټ بند کی او زینو کې کار کوي، خو د پیښور زیاتره علاقې د انټرنیټ د بندې دو په وخت محروم وي.
کینڈ کے بالکل ڈلیوری نہیں کی بیا کا کینڈ ایریا کی صبح سے گیا اصل کے زم سے کم کلوزر لگی پا کینڈ بانے کینڈ ایریا بند شن چاہے کہ کم ریسٹورنٹ سپریٹ کئی زمون سر اغم بند شی.
عبد الوهاب وای د دای کمپنی سره تر 2000 پورې تعلیم یافته ځوانانو ځان رجسٹر کړی دی، هر ورځ 1500 تنان کار کوي، دغه شان خدمات ورکوونکي سلور نور زایی او دریو نړیوالو کمپنیانو کې هم تر یو نیم زر پورې تنان کورونو ته سيزونه رسي. د همکار هاشم علي سره مداصر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
سیډون کې وای په پاکستان کې د کار او هنرونو ماهران په نړیواله کچه سیالي چمتو کولو لا ټول شمول چا پیریال تاړتیا لري. د ډیوا خبريال را بیا پیر په دغه نور تفصیل تاسو ته وای.
نن چې دې موږ دا پروګرام کړی دی چې دا موږ سبیلونه لګولې دي، دا موږ هندو برادری والا چې دي دار سا تنظیم کړی دی، دار سا نیاز تنظیم کړی دی، مونږ یو اقلیت خلق یو، مونږ انسانیت فالو کوو، نور چې دی بس جلوس کې مونږ شرکت کړی دی او سیکورټی کې مونږ درې ورځې دو ساڑھے ډیر تعاون کړی دی. هر یو مذہب چې دی مونږ لپاره ډیر قابل عزت دی، مونږ هر یو مذہب سره اینی ٹائم تعاون کولو لپاره هر ٹائم ولاړ یو.
دیکھیں تمام مذاہب شامل ہے، کرسچن، ہندو، سکھز دے، مسلمز دے، شیعہ دے، ایکوس تمام ریلیجیس خلق کمبائن دے، اور مونگ دا میسیج ورکو انٹرنیشنل لیول میں دا میسیج ورکو کہ مونگ پیس امن لپارا کار کو، اور دا سبیل لگولو مقصد مدا دے کہ مونگ دا میسیج ورکو کہ مونگ چول مذاہب سرا محبت مینا سرا اخفل وقت رو، اور آگا غم اور دکھ کے مونگ ورسرا شامل ہو اینی اوکیجن کے ریلیجیس وائز ہی مونگ آگا سرا ایکٹیویٹیز کے بین المذہب والا مکمل تعاون کو اور مکمل شامل ہو دا انٹرنیشنل مونگ دا میسیج ورکو پیس
دا نن ډیر مقدس رس دا مونږ دا پارم، اور دی مقدر رس کې چې سونه دا زمونږ چونکه دا روټ دی نن پېښور کینډ کې دا جلوس دی، نو دی کې دا ټول سونه مذاهب دی چونکه دا صدر کله وړي او هیستری دا دی ځای کې مندر مشتا دی کې چرچ مشتا دی ځای کې هندو کمیونټی سکھ کمیونټی ټول دلته ژوند شته، نو هغه دی ځل فرسٹ ټایم دا ورلد هیستری کې اوسه چې هغه موږ سره شانه بشانه ولاړ دی او ټول دا زمونږ کمیو تنظیم دی هغه لاندې کار کوي لګیا دی، اور دی ځل هغه دا ویلو چې کلم دلته دا پروګرام مونگا تاسو را شانہ بشانہ با دیزے کے ولار بیو دا یو مونگا ورڈ تا میسیج ورکو چو سونا مذاہب دی دا مقدس رس کے دا مونگ سر یو زی دی بلدا دے چھ دی باقاعدہ مونگا کمیو امن کمیٹی آگے دا دلتا باقاعدہ سبیلونا لگولو دا شربت و بو اور اس دا کمیو مندر دے دیزے کے باقاعدہ آگا روٹے بندو بس کردے دے ٹول کمیو ازادار چې راځي هغه د پاره د باقاعده د تروټه ټولو له بدیزه کې باور کوي. دنیا کې یو اسې خبره کوم چې پېښور یو نوم دی چې دلته بلاست یا کیږي، او دې ځل دا هغه شو چې دا ټول مونږه مذاهب ټول دلته یوځای شو د مقدس میاش کې، او مونږه ټول یوځای وي ټول پاکستانیان یو، او ان شاء الله ما ته امید ده چې کم یو سور کوټه خبري هغه زمونږه اړه کې نشته، مونږه دې سره شامل یو، دې مونږ سره شامل دي، او باقي هر چا مذهب دې خپل زبان دي، او مونږه دا هغه تر هم کو هغه زمونږ احترام پیجی.
د ډیو خبريال سادیا قاسم شاه دغه راپور د پیښور څخه را لېږلی چې پکې اقلیتونو د محرم په میاشت کې د محرم چې کوم جلوسونه وزي د هغې خلکو لپاره د خپل خدماتو د هغې سره د همغږۍ لپاره یا د هغې سره د همدردی لپاره دی سکهی پاغي باندې د راپور تصویر دوم کته زه اشفاق ومن سره د خپل همکارانو بس تاسو نخل اجازه خو یادونه در کوم چې د لیبرټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه چې په کې دروانو چارو په حق لبانې پروګرامونه هله ویوي لوې پښتونخوا او بی بی شیرینا د دې ترڅنګ نور خبرونه تاسو د لیبو په پاڼه باندې څلې ری ساته کته شي viewradio.com باندې او دغه پروګرامونه خبرونه تاسو لپاره زموږ همکاران وخت تر وخت تازه ساتي په دې کې لیکل شوی بڼه باندې راپورونه خبرونه هم وی په اډي وی شکل کې په ویډیو وی شکل کې بیا په ټول نظر رسانه باندې هم زموږ همکاران وخت وخت باندې دغه خبرونه راپورونه تاسو لپاره یا تازه ساتي نو خامخا د دغه څخه ګټه واخلئ د خپل ژوند او د خپل چاپیریال په اړه باندې ډیر څه دغه تاسو زده کول شي نو زبر د خپل همکارانو سره تاسو نو واخلم اجازه خاص په درته غواړم د لافمان